द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشي قدر من اوریدونکو خو خلاص دا خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کیږي نن د یکشنبې ورځ 2014 کال د فبروري د میاشتې لومړۍ نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن کې د شنبې د شپې 8 بجې دي او د جنوري د میاشتې 10 نیټه ده زما ستاسو قربانه منزه شهید اول هم ستاسو پام را ګرځوم د مهمو خبرونو سره ټکو ته د شام حکومت مخالف ډلو کمیټې ایچ این سی ولس غړي جنیوا ته رسیدلی په جنیوا په خبرو اترو کې د برخه اخیستو وړاندې دوی غوښتنه کړې چې بشر الاسد حکومت د هغه ټول بندي تنان خوشی کړي چې جنگ ځپلي سیمونه یې نیولي
د ملګرو ملتونو نماینده سټیفن ډی میسټورا خبریالانو ته وویل چې دی به نن یعنی د اتوار پر ورځ د شام حکومت مخالف ډلو کمیټې غړو سره ویني
په افریقایي هیواد ایتوپیا کې د افریقایي اتحاد هیوادونو په غونډه کې د ترهګرۍ په اړه خبرو اترو په وخت مشرانو د ترهګرۍ ختمولو لپاره په ګډه د کار کولو غږ کړی د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دغه غونډې ته په وینا کې ویلي د بشري حقونو سرغړونې د توندروي یو علت دی
Extremism flourishes when rights are violated, political space shrinks, and people are marginalized and excluded.
اخوا د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ دریم یو ورځنی میچ کې پاکستان د ټاس ګټلو وروسته د بیټنګ فیصله کړې تر دې دمه شوې لوبه کې پاکستان په څلوي خورونو کې د شپږ لوبغاړو په اوټ کې 202 شپېته رنځونه جوړ کړي دي سټیکي تاسو واوریدل غوښې وسته مهمو خبرونو تفصیل ته د سوریه حکومت مخالف ډله د شنبې په ورځ جنیوا ته د سولې خبرو اترو پر مخ وړلو لپاره رسیدلی دغه ډله د سعودي عربستان ملاتړ لري خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې خپله هغوی د ملګرو ملتونو په مرسته د سولې خبرو اترو په دې پړاو کې ګډون کوي او که نه نوموړې غونډه کې به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازی شتیفان ډی میسټورا جنیوا ته ځي او هلته به د دواړو پلاوو سره بېلې بېلې ناستې کوي او د پلاوی په د بشر الاسد له استازو سره مخامخې خبرې نه کوي او د بشر الاسد حکومت نه د هغه ټولو بندیانو خوشي کولو غوښتنه هم شوې ده چې د جنګ پر مهال نیول شوي دي په افریقایي هیواد ایتوپیا کې د افریقایي اتحاد هیوادونو په غونډه کې د ملګرو ملتونو سکرتر جنرال بان کی مون د افریقایي اتحاد مشرانو باندې غږ کړی سولې ساتونکو ته پکار دی چې په بورونډي کې زر تر زره د تشدد لمنه ټوله کړي او د ترهګرۍ ختمولو لپاره په ګډه کار وکړي اخوا په جمهوریت حکومت د افریقایي اتحاد لخوا جوړ هر تنظیم ته د يرغل په سترګه ګوري پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د دریم یورزینی میچ شروع کیدونه وروسته پاکستان د ټاس ګټلو وروسته د بیټنګ فیصله کړې ده او تر دې دمه شوې لوبه کې پاکستان چې څلوېښت اورونه کې د شپږ لوبغاړو په اوټ کېدو سره 202 شپېته رنځونه جوړ کړي دي د دې لوبې تفصیل به روانې په دغه خپرونې کې تاسو ته وخت په وخت وړاندې کوو ترکیه یو ځل بیا په روسیې تور لګولې چې د روسیې جنگي الوتکې د ترکیې فضايي حته ننوتی دا ځل ترکیه روسیې ته ګواښ هم کړی او ویلي چې دوی هوایي ځواکونه څو واري روسیې ځواکونو ته خبرداري ورکړي خو د دې سربیره هم د ترکیه فضايي حته ننوتی اخوا روسیه دغه تورونه ردوي او وایي دا صرف یو پروپاګاندا یا اوازه ده ترکیه چارواکي وایي د شنبې په ورځ د ماشومانو په شمول شاوخوا 3 کډوال د ترکیه سره نږدې اوبو کې ډوب شوي او 15 تن نور وژغورل شول ځایي چارواکي وایي امکان لري د مړو شمېر نور هم زیات شي او تر اوسه لا سمندري ساتونکي لټون دوام لري راپورونو تر مخه ویل کېږي دغه کسانو هڅه کول چې خپل ځانونه یونان ته ورسوي د کډوالو نړیوالې ادارې راپورونه ښایي چې د سمندري لارې نه د کډوالو تیرېدو له کبله د مړو شمېر سلګونو ته رسیدلې دی
د وایس آف امریکا ډیوه رېډیو خبرونه مو اورېدل
قدر من اوریدونکو د خبرونو تفصیل تاسو واوریدو وس هم رازو د ریپورتونو ولورته تاسو ته مو په خبرونو کې هم ویل چې د شام حکومت مخالف اجلو کمیټي اچ ان سي ولس غړي جنیوا ته رسیدلی دي. دا مهال او په خبرو اترو کې د برخه اخیستو وړاندې دوی غوښتنه کړې ده چې بشر الاسد حکومت د هغه ټول بندي تنانه خوشي کړي چې په جنگ ځپلې سیمو کې نیولې دي. په دې هکله زموږ همکار کلیم افضل یو رپورټ تیار کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
په شام کې خانه جنگی ختمولو په سر په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرستې د خبرو اترو عمل تیر جمعې پر وس پیل شوې، خو تر دې وخت پورې د شام په کشالې کې خکیل ټولې ډلې او د هغوی ملاتړي هیوادونو نمائنده غړو نیخ په نیغه لیده کاته نه دي کړي. تر دې وخت پورې د ملګرو ملتونو خصوصي نمائنده سټیفن ډی مستورا یوازې د شام حکومتي پلاوي سره لیدلي. خالی پرواز د شام حکومت مخالفه ډلې هم د ملګرو ملتونو لاړه د خبرو اترو په دغه عمل کې ممکنه برخه اغستو په سر جنیوا ته را رسیدلی. خدا لا واضح نه ده چې دوی با په خبرو اترو کې برخه واخلي. د جنیوا نه راغلي راپورونو تر مخه د سعودي عرب په ملاتړ جوړ شوی د شام مخالفه ډلو یو اتحاد چې اچ ان سي په نوم یادیږي، یعنی هایر نیګوشیشن کمیټي، اعلی د خبرو اترو په کمیټه کې شامل ولس نمائندگانو په جنیوا کې خپل اولنې دریځ په ډاګه کړي. اچ ان سي یعنی د شام حکومت مخالفه ډلو کمیټه غوښتنه کړي چې په خبرو اترو کې د شمولیت نه وړاندې دوی غواړي چې هغه مسلې د بحث لاندې راشي چې تر مخه د بشري حقوقو سرغړونې ودرېږي. دوی دا غوښتنه وکړه چې د اسد حکومت دی هغه ټول بندي تنان چې پکې نر او زنانه دواړه شامل دي د ټولو اول خوشي کړي چې تر مخه د خبرو اترو لپاره د اعتماد ماحول ساشي. غربي زریو تر مخه یو سل ولستنانو یو فیرست د ملګرو ملتونو خصوصي نمائنده سټیفن ډی مستورا ته حواله شوی. د شام حکومت مخالفه ډلو په غوښتنو کې د دریو زرو زیات بندي تنانو د خوشي کولو اراده څرګند شوی. د ملګرو ملتونو نمائنده سټیفن ډی مستورا خبریالانو ته وویل چې دی به نن، یعنی د اتوار پر ورځ، د شام حکومت مخالفه ډلو کمیټې غړو سره ویني. د ویل چې زه هیله مند یم چې د شام حکومت مخالفه ډلې دغه عمل په سنجیدګۍ سره اخلي، نو ځکه هم اتوار پر ورځ به دوی سره خبرې اترې وشي چې تر مخه شام کې دننه موجود ټولو فریقو ترمنځ به د خبرو اترو پروسه مخ په وړاندې بوتلی شي. د امریکې خارجه وزیر جون کیری هم په خپل یو پیغام کې د شام مخالفه ډلو د ملګرو ملتونو د روغې جوړې په دغه عمل کې د برخه اغستو د فیصلې هرکلی کړی. اچ ان سي یعنی د شام مخالفه ډلو کمیټي وای چې شام حکومت سره سره د روس هوایی کمپاین دی هم په فوري توګه ودرول شي، د کومې له امله سوارلس سو عام خلکو خپل ژوند بیللی. د فرانس خارجه وزیر لورانت فابیوس هم په جنیوا کې غږ کړی چې د ټولو اول دی د بشري حقوقو خوندي کولو کار سر ته ورسي. ده وویل چې د انساني قانون عزت دې وشي او د خبرو اترو اصل مقصد یو سیاسي حل ته په سمه طریقه رسیدل دي. د جرمني خارجه وزیر فرانک والټر د جرمني یو اخبار ته ویلي دي د خبرو اترو په میز به اله هر څه صفا شي کله چې دا معلومه شي چې ټول فریقه تر څومره حده پورې موافقې ته راضي شوي دي. د ملګرو ملتونو خصوصي نمائنده ډی مستورا پلان لري چې د ملګرو ملتونو د ورکینګ ګروپس سلور ګروپونه جوړ شي. څوک به چې مهمو مسلو ته کتنه کوي چې پکې بشري حقوقو سره تړلې مسلې، امنیت، چې پکې ریاست اسلامي ترهګرۍ ډلې مخه نیول هم شامل دي، سیاسي او قانوني مسلې او ورسره د بیا ودانۍ کارونه. د شام جګړه دا وخت پنځم کال کې روانه ده او شمیرو تر مخه 2.5 تر 3 لک پورې خلک وجل شوي او نږدې 1 کروڑ خلک پکې بې کوره شوي هم دي. د دې وړاندې هم په جنیوا کې د شام کشاله ختمولو په سر 2 کانفرنسونه شوي، خو د جنگ ختمولو په سر یې څه نتیجې هم نه دي راوړي.
د وایس اف امریکا دی ورډیو خبری خبرونه د قدر من اوریدونکو په افریقایي هواد ایتوپیا کې د افریقایي اتحاد هوادونو په غونډه کې د ترهګری پاړه خبرو اترو په وخت مشرانو د ترهګری ختمولو لپاره په ګډه د کار کولو غا کړی دی او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مون د غونډه ته په وینا کې ویلي چې د بشري حقوقو سرغړونه د توندروي یو ولادت. په دې حق لازم موږ همکار شعیب زاده یو رپورټ تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
په تازه ورځو کې په برکینا فاسو کې د خودسره اسلامي ریاست یا داعش ډلې لخوا خونړي بریدونه او بیا په ځینو نورو افریقایي هیوادونو کې د بوکو حرام او الشباب تندرو غوندونو موجودیت په بریاعظم افریقا کې ترهګري یو لوی خطر جوړ کړي. چرته چې په ځینو هیوادونو کې د وړاندې نه امنیتي حالت خراب دی. د ګیمبیا صدر یحیا جامه د افریقایي اتحاد د ترهګرۍ پر ضد دغه غونډه کې راغلو د نورو هیوادونو مشرانو باندې غږ کړی چې په افریقا کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دې په ګډه کار وکړي. هغه زیاته کړې د داعش تندروا ګوند مخه نیول ډېر مهم دي.
The arms that are coming in must have been purchased by somewhere and handed over to ISIL or any of these terrorist groups. And we must, as a continent, look at which countries are collaborating with them to stop it.
The Gambia صدر یحیی وایي چې کومه وسله چې داعش تندروا ګوند لره روانه ده دغه به خامخا چاغستې وي او دوی له به یې ورکړې وي. منګلا د یو بری اعظم په حیث دیتا کتن په کار دا چې کوم هیوادونه په دغه کې مرستې کوي او موږ څنګه د دغه کار نه ودرولې شو. افریقایي هیواد بروندي چې د تیر کال اپریل میاشت راسي د یو خونړي سیاسي شخړې ښکار دی. دغه هیواد د هغه افریقایي ځواک برخه هم ده څوک چې په سومالیا کې د الشباب ترهګر ګوند پر ضد جنګیږي. په دې غونډه کې بعد افریقایي هیوادونو مشران په بروندي کې د روانې شخړې ختمولو لپاره هم کوششونه کوي ځکه چې بروندي د افریقایي اتحاد امن ساتونکي عسکرو کې د نور برخه اخیستونه انکار کړی. د ګیمبیا په شان نور هیوادونه بیا د بروندي د اندېښنو مرسته کوي او دوی وایي چې که د یو هیواد خوښه نه وي نو امن ساتونکي عسکر دې هلته نه پرځای کیږي. د افریقایي اتحاد په دې روانه غونډه کې د بشري حقوقو ستونزه د ترهګرۍ د موضوع د لاسه په شاته لري ده. خو د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون بیا ویلي چې د ترهګرۍ او بشري حقوقو ستونزې د یو بل سره تړلې دي.
کاونټر ټیرورزم سټراتیجیز دټ لک ډیو پروسس اند ریسپیکټ فور د رول اف لا ویل بی کاونټر پروډکټیو.
ښاغلی بان کی مون وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړې ستراتیجۍ کې چې کله د قانون خیال نه ساتل کیږي نو بیا یې نتیجې ښې نه وي. تندروي هغه وخت سیوا کیږي کله چې بنیادي حقوقونه چقول کیږي او کله چې سیاسي ازادي راغونډه شي. په دغه غونډه کې د کینیا او نایجیریا مشران هم ګډون کوي. دغه دواړو هیوادونو د ترهګرۍ یو شمېر بریدونه لیدلي دي او دغه دواړه هیوادونه د افریقایي اتحاد یا افریقن یونین امنیتی کونسل لپاره د دریو کالو لپاره هم ټاکل شوی.
خضر من اوریدونکو د خبرونه دی ځای کې وخت شوې دی مطبوعات ته د کتنې. دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې ستاسو لپاره نن کوم موضوع راخسته ده.
افغان طالبانو د افغانستان په صدر مقام کابل کې تیره هفته د طلوع ټلویزیون د ملازمانو یو ډک بس په نښه کو او خپل ملکیانو او دنیا ته یو ځل بیا افغانستان کې د امریکي پر روان جنگ کې د خپل یو لوی نصرت زیری ورکو. نن د امریکي مشهورې ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز هم په دې موضوع یو تفصیلی رپورټ چاپ کړی دی. لاس انجلس ټایمز د خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دی چې په کال 2001 کې د طالبانو د حکومت د نسکورېدو را په دیخوا افغانستان کې د ټلویزیون د ذاتی چینلونو خورېدل یقینا چې یو لویه کامیابی ده. د افغانستان طلوع ټلویزیون چینل خپل نشریات د کال 2003 نه شروع کړی دی او په دې میدان کې ډیر مخ په وړاندې روان دی. طلوع سره د ډیر وخت نه کار کوونکی یو خبریاله شکیلا ابراهیم خیل وایي مونږ خلکو ته صفا سترا او صحیح صحیح معلومات ورکو او خوندور پروګرامونه هم ورته پیش کوو چې دا شان د دوی په مخونو خنداګانی او مسکا هم خوروي. خو د طلوع د کامیابو په لار کې شاید چې د جنوري په شلم تاریخ د دوی په بس د بمونو د حملې له سببه لوی خند راپورته شوی دی. په دغه حمله کې د طلوع او ملازمان قتل کړی شوی دی. د طلوع ټلویزیون په بس د حملې نه درې میاشتې وړاندې طالبانو طلوع او د افغانستان په دویم نمبر لوی ټلویزیون چینل آی ټی وی ته دړکې لیږلې وې. رپورټ زیاتوي چې افغانستان کې د خوانګې شر ډېره لاندې ده. په دې سبب ریډیو او ټلویزیون د خلکو دپاره د معلوماتو بنیادي وسیلې دي. طالبانو په خپل دور کې سیکولر ټلویزیون او ریډیو سټیشنونه بند کړي وو او صرف 15 خبري ادارو ته د کار کولو اجازت وو. خو اوس په افغانستان کې په سوونو ریډیو سټیشنونه او په شلګونو ټلویزیون سټیشنونه کار کوي. لاس انجلس ټایمز خپل رپورټ کې زیاتوي چې طالبانو په طلوع او په نورو میډیا دا تورونه پوری کړي دي چې دې خبري ادارو په طالبانو د قندوز په جنگ کې د یوې ښځې د عزت اخیستو د بهتان نه ډک قبرونه خواره کړي دي. طالبان مشران طلوع او دا قسم نورو خبري ادارو ته په دې هم ډیر په کینه کې دي چې دوی څو هفتې وړاندې بدخشان کې د افغان فوجونو د لاسه د لسو طالبانو جنګیالو د وجلې کېدو خبر اډو نشر کړی نه دی. اخبار یادگیرنه کړی دا چې افغان صحافیانو په کال 2014 کې د کابل په سرینا هوټل کې د یو صحافي احمد سردار د هغه د کور ودانی او د دوو بچو د طالبانو د لاسه د وجلې کېدو خلاف تر 15 ورځې پورې د طالبانو په باب له هر قسمه خبرونو خورولو بندیز لګولې وو، او طالبان د همدغه وخت نه د افغان صحافیانو او د خبری ادارو مخالف شوی دي. خو د طلوع زنانه خبریاله شکیل ابراهیم خیل وایي، مونږ یوازې په طالبانو نه بلکې د حکومت او د مضبوطو سټو په شمول په هر هغه کس ټکونه کوو چې ځای پکې وي، ځکه چې دا زموږ روزګار دی. لاس انجلس ټایمز د آی ټی وی چینل د نیوز ډایریکټر د عبدالله خنجانی د خلی لیکلی دی، زما یقین دی چې طالبان به د نفسیاتي جنگ په توګه د میډیا په نورو څانګو هم حملې کوي. خنجانی وایي چې د تیرو 15 کالو راسې د افغانستان په جدید خبری ادارو کې کارکوونکي زلمی کل د طالبانو په لار کې لوی خنډان جوړ شوي دي، او هم په دې طالبان ډېر بې سوره دي. لاس انجلس ټایمز د خپل رپورټ په اخر کې د طلوع ټلویزیون د خبریالی د شکیلا ابراهیم خیل د خلی لیکلی دی، که د طالبانو زموږ په نشریاتو اعتراض وی نو د دې نورې هم لارې چارې شته. د طلوع د اوو ملازمانو قتلان د دې علاج نه دی.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د سهار خبرې خبرونه ته غوږ کې خبر من اوریدونکو راځو. یو بل ریپورت ولوري ته چې نن د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د وزیر اعلی مانی کې د هنرمندانو یو غونډه را بللې ده چې په کې نږدې 1500 هنرمندانو ګډون کړی و. صوبایي حکومت په دوی کې 1400 هنرمندانو له د میاشتې تیج سره رپو د وظیفې ورکولو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د هنرمندانو لپاره د کلتوري مرکزونو جوړولو او د 50 کروڑ روپو فنډ منظورولو هم ویلي دي. دغه ریپورټ کې تفصیل به تاسو نور د زمونږ د ډیور ریډیو خبریال سادیا قاسم شان واوري.
د پښتنو په ټولنه کې ډیر داسې هنرمندان دي چې د خپل فن سره د ډیرو خلکو زړونه خوشاله کړي، خو خپل آخري عمر یې ډیر د غربت او غم نه ډک وي. د داسې ډیر بې وسه پخوانی او نوي هنرمندانو لپاره د صوبا خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې د یو داسې پروګرام پرانسته وکړه چې د هغې لاندې داسې هنرمندانو ته د فن ژوندي امین نوم ورکړی شوی، او 1500 داسې هنرمندانو ته به حکومت د میاشتې پیسې ورکوي. خو د پیسو ورکولو سره سره نن د دغه پروګرام پرانستې په موقع د وزیر اعلی هاوس دروازې د داسې هنرمندانو لپاره کلاو وي، او دوی هغلته میلمانو. دغه پروجیکټ په حق لا یو هنرمند او د پروجیکټ ډایریکټر ارشد حسین دی ریډیو ته صدا وویل.
د پروګرام مقصد خو بنیادی دا دی چې زموږ د صوبې څومره هنرمند دي کاغي مختلف شوبو کې کار کوي، چې هغه سرکاري تور باندې د حکومت د طرف نه دا غوی د فن اعتراف وشي، او کم چې داسې ضرورت مند دي کم ضرورت مند نم دي دا غوی د فن د اعتراف په توګه باندې دا غوی د کنټریبیوشن په توګه باندې غوی ته 150 روپے سرکار ورکي د نه همیاشتو لپاره.
په دغه غونډه کې راغلي سو هنرمندان چې ډیر جذبات نه سترګو کې اوخ کې وګرځیدې دی، وته ویل چې دوی له چرته چا دومره عزت نو ورکړې، دوی له حکومت نن څنګه درناوی ورکړلو او د دوی د فن څنګه اعتراف وکړلو دا دوی د پاره هر څه دي. سندرغاړي ماشوک سلطان او زرسانګا چې یو ځای ناست وي او ډېر خوشاله وي دی، وته وویل
نن خو مونږ ډېر خوشاله یو، خدای دې وکړي چې هر وخت داسې ښه پروګرام کیږي. ښه شو زمونږ حکومت خدای ډېر زیات خره چې زمونږ د فنکارانو لغونته قدر وشو، ځکه چې کونه مې کونه مونږ ته میلاو شو نو مونږ په دې ډېر خوشاله یو.
نن مونږ ډېر خوشاله یو، ډېر خوشاله یو چې دا مونږ ته وظیفې میلاو شوې، او ډېرې خونې میلا خو لږ 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 ته میرا گزاره پکېږي واړه به دومره په غاړه.
په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم وویل چې دوی ډېر خوشاله دي چې د صوبا خیبر پښتونخوا حکومت هنرمندان لا داسې پروګرام شروع کړو.
آپ کے لیے آپ پارٹیسپیٹ ہیں کہ دیکھیں آپ اوپینین میکرز ہوتے ہیں، یاد رکھیں اوپینین میکرز ہوتے ہیں، آپ معاشرے کا اوپینین بدلتے
ہیں. عمران خان اویل چی هنرمندان د ټولنې رائے وی او دوی خپل فن سره د ټولنې سوچ او رائے بدلولی شي. عمران خان اویل چی هنرمندان خپل فن سره کلتور ژوندۍ ساتي. په دغه غونډه کې د صبح خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم د هنرمندانو لپاره د 500 کروڑ سره یو داسې فنډ قائم کولو اعلان وکړلو چې د هنرمندانو د مالی مدد او ښېګڼې به یو مستقل وسیله وي. د فن ژوندۍ امین اعزاز لرونکي دغه هنرمندانو ته به د میاشتې 150 روپۍ په کور ملاویږي. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیښور. سوف امریکا دی ور جوړه خبر منوریدونکو، پاکستان د موسمی بدلون لکبل د ډیر خطر سره مخ دی او په دغه ورستیو کې چې کوم سیلابونه هم د هوا د کرکر کروندې هم هغه تم ډیر زیان رسولې دي. ماهرین په دې حق له سوای د ملک وخاص په دغه ریپورت کې نور تفصیل اورو.
په داسې حال کې چې پاکستان موسمونو د بدلون لکبل د شدید ګواښ سره مخ دی او پرستو کلونو کې پر لپسې سیلابونو کې یو خوا د خیواد د کر کروندې ځمکې اغیزمن کړي دي، نو ورسره د روان دینه کمزور اقتصاد هم ځپلې دي. او ماهرین وایي کدا دې نړوان دی چې د موسمی بدلون بد اثرات نور هم د ملک اوزپی، باید چې حکومت د ځنګلاتو شرح د موجوده کچې 2.9% نه نړیوال معیار ته ورسوي. د نړیوال بینک د شمیر شمیرو تر مخه پاکستان هر کال 6.5 زره ایکړ ځمکه بان ولاړ ځنګلات بیلی. د نړیوال معیار په یو هیواد کې د پکار ځنګلاتو شره 15% ایښودې ده، خو په پاکستان کې دا کچه 2.9% ده. په پاکستان کې هر کال یوازې د باران د ګډوډ نظام او د دې لکبل راتلونکي سیلابونو نه که یو خوا په لکونو ایکړه د کر کروندې ځمکه متاثره کوي، نو ورسره کمزور اقتصاد هم ځپلی کیږي. خو د دې حقیقتونو باوجود حکومتونه تر دې دمه موسمی بدلون نه خو یو خطر ګڼي او نه ورله په پایدار بنیادونو څه قسمه منصوبه بندي کوي، او د دې سرګندونه د پنجاب حکومت هغه فیصله هم کوي کم تر مخه چې دغه ایالت کې د بجلی د منصوبو لګولو د پاره د ځنګلاتو وخلو هم حکم کړی دی. د پېښور ظریف خونتون د کلایمیټ چین یو پروفیسر انعام الله وای چې د شپېتو کالو یو زړه ونه چې ماحول ته څومره یخوالی ورکوي هغه مره یخوالی د کم عمره ونې نشي ورکوي، او که د پاکستان د 13 کالو موسمی رجحان ته وکتی شي نو دا حقیقت څرګندوي چې دلته به د ماحولیاتي بدلون بد اثرات نور هم سیوا کیږي. او د دې یو حل دی هغه دا چې ولس او حکومت د یو بامقصده منصوبې لاندې په لویه کچه د ونو بوټو کار وکړي. د خیبر پختونخوا ایالت کې د ونو بوټو لګولو لپاره جوړ کړی شوی د حکومت پروجیکټ ډایریکټر شبیر حسین وای دا صحیح ده چې د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو نه بچ کېدو د پاره د ځنګلات کرل یوازې لار ده، خو دا به کتل وي چې کم بوټي څومره فایده ورکوي او په څومره وخت کې را رسي. د نړیوال بینک د یو رپورټ تر مخه په ماحول کې راغلي بدلونونو یوازې په یورپ کې د یخوالي 1.6 کلن ریکارډ مات کړی دی، او ساينس پوخه هم خبرداري ورکوي چې نړۍ د پرمختګ خپل رفتار نشي ودرولې. خو په ونو بوټو کرلو سره او د زخرجن گیسونو فضا ته په کم مقدار کې ورکولو لکبله د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو تر څخه ده مخنیوي کیږي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
دونکو د خبرونه په دې ځای کې هم تاسو وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
د جنوري په شلم تاریخ د افغانستان په صدر مقام کابل کې دارالامان لیکه باندې د طلوع ټلویزیون سټیشن د ملازمانو په یو بس په یو خودکش حمله کې د طلوع ټلویزیون و ملازمان وجلې شوې دي. افغانستان کې په یو خبری اداره دا رومبه لویا حمله ده. دې حملې نه سو میاشتې وړاندې طالبانو طلوع خبری اداره د خپل هدف ګرځولو اعلان کړی وو. طلوع خبری اداره کې یو شمیر ټلویزیون سټیشنونه، آنلاین ادارې او ریډیو سټیشنونه شامل دي. طالبانو د دغه پیښې ذمواري قبول کړې ده. د طلوع ټلویزیون یو نامتو خبر لستونکي فواد امان په خپل فیسبوک د دې واقعې په حق لیکلي دي چې د امن او د افغان اولس غلیمانو زما ملګری قتل کړي دي، خو دا قسمه بزدل بریدونه مونږه د رښتیاو په ډاګه کولو د خپل عمل نه نشي اړولې. افغانستان کې طلوع ټلویزیون سټیشن ډیر مشهور دی، په ډاډه زړه آزاد خبره کوي، عوام تور سره په طالبانو ټکونه کوي. دا ټلویزیون چینل د طلوع د لوی نتورک یو برخه ده او په کال 2004 کې افغانستان کې د آزادی میډیا د قیام لپاره د نړیوالو کوششونو په دوران کې کار شروع کړی دی. کابل کې د امریکای سفارتخانه په سخت ټکو کې د طلوع ټلویزیون په بس شوې حمله غندلې ده. سفارتخانه خپل یو سرکاري بیان کې ویلي دي چې موږ په دې سخت وخت کې د ځپلو خلکو د کورونو په غم کې دوی سره برابر شریک یو. د سفارتخانه په بیان کې نور ویلې شوې دي چې د خلکو د روشن خیال کونکو، خلکو ته د تعلیم ورکونکو او د خلکو د زړونو د خوشحالونکو قتلان به افغانان د خپل رائے خیال د سرګندونې د پیدایشي حق نه چری هم محروم نه کړی شي. په افغانستان کې د لچکداري او د ویخي بیداري میډیا قیام په دې لوري د افغانانو د تیرو څوارلسو کالو د حالو ځلو لویه کامیابی ده. مونږ په افغانستان کې د امن او سلامتیا راوستو لپاره افغان اولس او افغان حکومت سره ټینګ ولاړ یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتون اور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسې نه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.